سلامونه وخت د سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې د نه سات خبرونو په دوه مګړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم ومند هرکلی کوو. هیله د روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او مرکې دراورو. په دوه منیمای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو په پیل کې به اسرار عالم ومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي په بشپړ توګه د ترګری لمنځولو لپاره ذهنیت بدلول ضروری دي. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي مذاکرې نن پیل شي او د 19 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي په ناغوښتون کې وي په دوو کښتو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړه توګه د ترګری لمنځولو لپاره ذهنیت بدلول ضروری دي. پرویز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې دعوه وکړه چې د ترګرو پټنځایونه تباه کړی شوي دي. نوموړي ویل د ترګرۍ ضد جنګ اوس نظریاتي جنګ جوړ شوی او ترګر د خپلې ناپاکې جنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر وویل په باچا خان پوهنتون برید کې ککړل ترګر انسانان نه دي. د ده په خبره هغه ځکه چې دغه وسلوالو په جانماز یا مسله ناست زده کوونکي هم ووژو. یاد وي چې درې ورځې مخکې په چارسده کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې د دوو استادانو یو شمېر زده کوونکو په ګډون 21 کسان وژل شول. په پیښور کې ناڅرګند وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي دي. د خبر پښتونخوا پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د دوی د ځانګړي ځواک دوه اهلکار شازیب او احسان الله پولیس لاین پیښور ته په موټرسایکل روان وو چې رشید ګړی چوک کې پرې وسلوالو ډزې وکړې او دواړه سخت ژوبل شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. په پیښور کې یو شمېر امنیتي اهلکار په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په دپی بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لوی شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته یې هیلمن نه دي. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. د سولې لوی شورا ویاند شهزاده شاهد پر مشال ډاکټر ویل په خبرو کې د سولې لالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي دورو استازي برخه لري.
د سولې د عالي شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. د ارزش لري بې ارزش نه ده. ولې دومره اوس هم امید نه لرو چې د بغنزر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري، خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې به ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. مشله دوی ته وغوښتي. افغان ولسمشر وایي ترګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې ویل نوموړی وایي ترګر څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو ورځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ خاوره استعمالوي. ولسمشر غنی په خپله مرکه کې ویل القاعده ډله بیا د راپورته کېدو په حال کې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش راپورته کېدو هم د افغان چارواکو د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د یو بل خبر لمخې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل پرون مشال ډوته ویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې خبرې کړې. دا وایي ولسمشر ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې یو دایمي صلح ټینګه شي چې دا رنګ د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند ورسره ښه شي. اشرف غني ویلي چې افغان حکومت غواړي یو ځواب ورکوونکې اداره ولري. د سوس په ډاووس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې چې نن یې وروستۍ ورځ ده. د شام فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د شام لپاره د بشرکونو د څار اداره وایي دغو پرونیو بریدونو 1.5 کسان په طیبه او 10 نور په بولیل نومي کلي کې وژلي دي. د څار دغه ډله وایي د ډېر زور په دغو دوو کلو له تیر خالي ورځې راهیسې د شام او روس لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادا د خپلواک سرچینو لخوا نه ده تصدیق شوی. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او 10 یې ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لېږدول فارماکونیسی جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. 4 پناه غوښتونکي وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه جینۍ وژغورله او د 9 کسانو مړي یې له اوبو راوویستل. بلخوا پرون کالولیمونز جزیرې ته نږدې بله کښتۍ هم چې نامعلومه شمېر کسان پکې سپارو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویشت کسان ژغورلي او د 40 کسانو مړي یې ایستلي دي. بخنه غوړم یو خبر بل هم دی. د امریکا په ختیځ او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ توپان له وجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کینسل شوي دي او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگتن کې د واورې سخت توپان دی. وړاندوینه شوې ده چې کېدای شي په واشنگتن کې د 16 تر د 16 سانتي میټر پورې واوره وشي. په امریکا کې د واورو له کبله په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د جمعې او خالي په ورځو شاوخوا 625 پروازونه چې اکثره یې له نیویارک او فیلډلفیا څخه وو وځنډېدل. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دی. پر باچا خان پوهنتون سوي برید کې د وژل سوي زده کوونکي د ورور افسوس څه دی؟
د شهګرد سره د وسلې اصل د دې وجود د قشن یوازې دوی زنه وسله وه نور څه نور څوک مدد کوونکي وو. په دغه افسوس سره لري چې بدون هرونو کې بدون خاندان کې هغه ځای کې مرګ ته یوازې ولاړو.
پاکستان ویلي د باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې کنټرول دی. تر دې وړاندې په آرمي پبلک سکول باندې د سوي برید په اړه هم ورته خبرې سوې. پوښتنه دا ده چې د وړو حملو په مقابله کې د غټو حملو په هکله د حکومت د لامل له هېواده د باندې ولي ګوري؟
غټه واقعیا کې دا ده چې یو خدا به کرامخې ته دشمن چې کوم دی اډیر مضبوط دی. د ریاست او د ریاستي ادارو هغه کمزوري په کې راښکاره کیږي.
او د باختر سوری ادبی کلتوري پروگرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتو د وتلي شاعر صدیق پسرلی د دوم تلین په مناسبت د جوړو سو غونډو حال درکو.
په نوي شعر کې د تخیل عجیب ځواک، تصویرونو رنگارنګي، د وزن او ریتم قالبونو بیلابیل اړخونه.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرګونې د پایل رپورت. په داسې حال کې چې په اروپا چاخان پوهنتون برید سوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم په دې تناسر کې پرون په لاهور کې وینا کړې ده. په دې وینا کې نوموړي ویلي چې د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دی. نور تفصیل له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیر راکوي.
لاهور کې یو دستورو د پولیسو او د ترهګرۍ خلاف چې کوم د پولیسو کردار دی په دغه حق له نو دغه دوران د وینا وا چې اوس په کوم پولیسو کردار ادا کړی دی هغه ډیر د ستاینې وړ دی. د هم وی چې د کوم جنگ دی د وسلوالو سره نو په دې کې د ټوپک سره سره کیمرا او قلم دا هم اهم کردار ادا کوي. د پرویز رشید وینا وا چې دا یو نظریاتي جګړه ده او په دې کې به موږ له پکار وی چې د نورو کوشنو سره سره د خلکو د وسلوالو چې کوم ذهنیت ته هغه بدل کو. دغه رنګ د هم وی چې کوم وسلوال دینو هغه د سوشل میډیا استعمال کی او دغه رنګ خپل چې کوم دغه نظریات دینو هغه خلکو ته په دغه طریقې سره رسي نو پکار ده چې موږ دغه د پاره هم اقدامات کو نه یوازې دا چې د دې د فورس او د پولیس په ذریعہ باندې مخنیوي وکړو بلکې د نظریات سره بدلولو سره سره چې کوم د سوشل میډیا یا نور اقدامات دي هغه هم وکړو. دغه دوران د پرویز رشید دا هم وینا وا چې دا وسلوال خصوصا هغه د 400 د پوهنتون ذکر وکړو چې چا په دغه پوهنتون باندې برید کړی دی نو دا انسانان نه دي بلکې دا سړي خوار دي او د دغه قسمه ذهنیت بدلولو لپاره به ټول قوم له په شریکه کار پکار وي.
دا مشال ریډیو دا
لکه څنګه تاسو له ریاض مسخیله واوریدل د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې ذهنیت بدلول ضروری دی. د باچا خان پوهنتون د برید په تناسب کې هم دا خبره کوله. د دې برید کې د وژل شوي یو زده کوونکي سید کمال مشر ورور سره مرکه لرو چې وایي د برید پر وخت خپل ورور سره په رابطه کې و خو دا تصور یې نه وکړي چې هغه به ووژل شي. په دې حمله کې یو وشته ځوانان چې پکې دوه استادان هم شامل وو ووژل شو. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د سید کمال ورور سره مرکه کړې او په سر ځینې پوښتلې چې آیا د برید پر وخت هغه ورسره په تماس کې وو که څنګه.
کوم ټیم کې چې دا واقع شو لکه 9:24 باندې هغه موږ ته اس ایم ایس وکړ ټول رونو تر زامنو ته چې رې یونیورسيټي کې فایرنګ چالو ده او پته نه لګی چې څه چل ده. ما چې د مارو
په تاسو لیس سلو ډیګری لکه نه کلاسونه لګی
دي ار سو فاینل شي دوی د بل هفته کې ما نه پیسې واغستلې چې را موږ دا فاینل تیسې زکاپې نه جوړو په شاور کې دیو دا کم ایاز مرګره چې وفات شو دوی دوه نړۍ خوګه مرګري لکه ایاز بدل تر اتو کې دې شنه مشوره وزم په خل نه دغه ته وي ساري دوی یونیورسيټي کې چې دغه پروګرام هم پکې وګورو او بیا برازو
کوس کړه ته کوم رو دغه و چې کم وخت تاسو ته ټلیفون وکړه خپل هغه چې کوم خبرې کولې تاسو سره تاسو ور سره څه کولی اوس تاسو دغه وخت کې احساس وکړو دغه مرته لګوي چې چا چا سره خبرې کولی اوس خبرې لګیاوي
کې دا خبره و چې فایرنګ چالو دی او بار دی لکه د اسټل نه بار یونیورسيټي کې فایرنګ دی خو لړه د سخکاري نو چې څه چلو موږ اسټل کې ګیرو نو بس موږ لکه ما هو لکه 1% هم دا ذهن ته نه راتلل چې داسې یو واقع به ما د یونیورسيټي فایرنګ به یو زه خدای بخیر کې په وی به زه اوس هم لکه چا غټیم را احساس راوړم چې په وی دونه تکلیف موږ سره غم شیر نکو چې دوه بخیر وخت تیر شو بس بیا موږ دغه نمبر ملاوه خو بیا نه ملاوي بیا هم ځان درلله بس تسلی نه ورکول چې را دی به ټیکي او پوج سبې دا به یاغه به
او د یو وشل سوي ځوان اورور ابراهيم سلامه شاله لوسري خبري کوي. هم د دې په دې اړه یو ریپورت لرو. هغه د پښتونخوا کې بیا د ملت پالو ګوندونو مشران وایي باید ټول ملت پالا او همن خوشه خلک د هغې پالیسي او فکر پر ضد یو خلصي چې سیمه کې ترهګري او سخت درزي ته وده ورکوي. تفصیل د شاهین بونیری په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري د ملت پاله ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امن خوښه قوتونه په شریکه کار وکړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نو ملګري. که چېرې داسې شوي وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي. سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي.
په تیرو وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسري ټیکار وو خلکو به موږ پورې پچمولې کولې ډرامې کولې چې دا خو د امریکې جنگ دی د امریکې نه ډالر اغوستې دي. موږ به ورته وایو چې نه دا داسې نه ده دا د دې کام او د دې وطن ملاقو یو منظمه منصوبه او سازش دلان دی. دلته دا وطن چې دی دا د پښتنو دا ټارګټ کیږي. دا خبره 40 سره دوه اتفاق نه کوم من شکر دا دی چې تاسو ګوري ټول مذهبي سیاسي ګوندونه هغه خبره باندې ولاړ دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هواریدای کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پرېښې. نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او امن خوښه خلک د هغه پالیسۍ او فکر پر ضد یوه خوله شي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریځۍ ته وده ورکوي.
داسې هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي هغه له خپل هدفه دستبردار دي یا هغه خپل مستقبل نه غواړي یا هغه د دې وطن دا دومره لوی بربادي دا دومره لوی تباهۍ چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباهي راځي دا یا ویني نه یا دا احساسوي نه. ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پریزا په ځاندل غواړي د خپلې بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یوه محاذ را جمع کول غواړي.
په بادشاه خان پوهنتون د برید نورستو یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملت پاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په هیټسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ ایشیا د څانګې مشر او امریکا ته د پاکستان پخوانی سفیر حسین کنی وایي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني نو د ستونزو د حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. د وی پاکستاني فوج په دوامتور توګه ویلي چې غواړي د سولې خبري وسی او په عین حال کې نه غواړي مسولیت واخلي چې طالبان ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. ملالی بشیر له حسین کانی سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې آیا پر بادشاه خان پوهنتون د پرونیو د تیر ورځې د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمې دا کړې و چې د ضرب اعظم امنیت پر مهال ټول ترګر له منځه یوړل.
Everyone knows that Pakistan's
هر څوک په هیجی چې پاکستان د خپل عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمیر ډلو کړی وو. هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوسټ په وړاندې تهدید دي او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېرې اوس په پاکستان کې دننه هم حملې کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخت چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي داسې حملې به دوام کوي.
پر بادشاه خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني. هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یوویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر ورستی بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسی خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هیڅکله نه جسوي ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او زما لپاره د اندیشنې خبره ده.
Previously, Baloch have complained Baloch مشرانو ادعا کړی چې پاکستان هغه پیسې او مرستې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه یې له نړیوالو څخه اخیستي د القاعده او طالبانو پر ځای د بلوچستانو پر ضد کارولي. آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
It is very clear that the Pakistan
دا ډیر روښانه ده چې د پاکستان استخباراتي اداره بلوچ ملتپال تر ځینو جهادي ډلو لکه افغان طالبان، لشکری طیبه او حقانی شبکه زیات خطرناک ګڼي. همداراز موږ وینو چې په بلوچستان کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده او د پاکستان پوځ د بلوچ ملتپالو پر خلاف پرته له وقفې له ظالمانه قوت څخه کار اخلي. دې حالت په کتو سره موږ وینو چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لومړیتوبونه څه دي. پاکستان باید د بلوچو په ګډون له خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د دې پر ځای چې د هغوی پر ضد هغه وسلې وکاروي چې ورته نړیوالې ټولنې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پر بچا خان پونتون تر برید وسه پاکستانی فوج یو ځل بیا تور پوری کړی چې برید له افغانستانه کنټرول دی، خو کابل وایي د هیڅ یوې ترګری ډلې نه ملاتړ کوي او نه یې پالي. قسم په پاکستان کې د ترګری وړې واټ پیښه کیږي، خو په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي چې کله هم یوه لویه پیښه وسي نو د پاکستان حکومت تور ولګوي چې برید کې لاس لرونکي په افغانستان کې میشتي. پوښتنه دا راپورته کې چې ولې اسلام آباد په وړو پیښو کې نه بلکې په خصوصي توګه په واټو بریدونو کې سمدستي توګه تور په افغانستان کې میشت وسلوالو باندې ولګوي. په دې اړه مو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. پر بادشاہ خان پونتون تر برید وروسته د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې شي برید له افغانستانه کنټرول دی، او په دې لړ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ټلیفون خبرې کړي. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر شپږمه پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برید په افغانستان کې پلان شوی وو، او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګری نورې هم ډېرې پېښې شوي، خو ډېر کم لیدل شوي چې د هغوی تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچول شوی وي. خو که وکتل سي نو د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونه تور له پولې هغې غاړې فعاله وسلوالو باندې لګول شوی. پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت څېړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګرۍ چې کوم واقعیات کیږي د هغې پاکله افغانستان ته ګوتې نیول، هندوستان ته ګوتې نیول، یا داسې قسمه افغانستان حکامو سره خبرې کول، هغو ته په دې عقله ټلیفون کول، دا د هغې بیانیې د هغې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکله بیا د واړه واقعات ټول ته هی پاغه تناظر کې قتل کیږي. دغه په سواد کې پولیس والا باندې حمله کیږي یا په خیبر کې حمله کیږي، نو د دې تاثر په زمن کې بیا حسابيږي چې دا ټول د افغانستان کې د دوه دغه موجود دی او دا هغه زنه هی راځي او سي عدالت کې بیا په حمله کې ملوث کیږي.
د چارو یو بل پو ډاکټر فیض الله جان وایي لوی ترګری پیښې د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي، نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول سي.
وړی وړی واقع کیږي نو په هغه باندې دونه ډیره بدنامیم نه کیږي د ریاست یا د ریاستی ادارو. غټه واقع کې دا ده چې هغه کې دوه خبرې یو رامخې ته شي، یو خدا به کې رامخې ته شي یاره دشمن چې کوم دی چې هغه ته طالب وي ترهګر وي اډیر مضبوط دی. غټه حمله کې د هغه مضبوطوالی راښکاره کیږي او هغه سره سره چې کوم دی ریاست او د ریاستی ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کیږي. نو دغه خپل کمزوري پټولو د پاره او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو د پاره دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغه تور ولول شي.
خود پاکستانی فوج پخوانی چارواکی بریگیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب عذاب عملیاتو وروسته وسوال افغانستان ته تښتېدلی او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
تقریبا ټول پاکستان اباسي شوي دي او افغانستان کې موجود دي. هغه وړې واقعیت چې لري دونه خیال وکړي هغه کې راځي وو حالات
خلک البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترهګرۍ جرړې په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجه ولټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي. هلته بیا په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال طالمند خان لیکي که د پاکستان ریاست غواړي د ترهګرۍ مخه ونیسي نو د دې لپاره به هم دومره سرمایه‌کاري کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ودې لپاره کړې ده. شاهین بنری د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په باچا خان پوهنتون کې ترهګرۍ د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په دې ریاست کې اوسیدونکي خلک کله هم د داسې بریدونو ښکار کیدی شي. د دې نه وړاندې هم په جمرود او مردان کې ترهګرو بریدونه وکړل او ګڼ شمېر خلک یې ووژل. له بده مرغه د سبا په اړه څه نشي ویل کېدی ځکه چې نن هم لا چا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا ریاست د ترهګرۍ انتظام کوي او که نه له منځه وړي. په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نه وروستو د ترهګرۍ پر ضد یوه قامي کړنلاره جوړه شوه چې په نتیجه کې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات خو پیل شو ولې دا پلان په سمه توګه عملي نه شو. لیکوال لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مزاج داسې دی چې دا د ریاست د ځینو بهرنیو او کورنیو پالیسو په نتیجه کې قوي شوی دی. ریاست دا خو کولی شي چې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کاروایي وکړي ولې دې سره د ترهګرۍ جرلې نشي غوسېدی. لیکوال پوښتنه راوچتوي چې آیا د دې کار لپاره په پالیسیو کې بدلون ضروري نه دی. په دې ټول عمل کې په میډیا هغه معتدلو اوازونو ته هم ځای ور نه کړل شو چې د سیمې د امن لپاره اوچتېدل او د متبادل فکر په خورولو کې هم میډیا د ښه او بد نه کار اخیسته. لیکوال په پای کې لیکي که د پاکستان ریاست غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي نو د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاري کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ودې لپاره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 18,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
سینن ویبپاڼې لیکلي په پاکستان کې د پوځي عملیاتو باوجود د ترهګر بریدونو دوام لري او هغه ځکه چې په حکومت د سخت دریځۍ مفکورې د مخنیوي په هدف د متبادلې بیانې په رامخته کولو کې ناکامه سوی. په پاکستاني ټولنې کې د سخت دریځۍ نظریه له منځه وړل غټه مبارزه غواړي ځکه چې د دې هېواد د اسټبلشمنټ له ترهګرو ډلو سره د اوږده تاریخ له کبله دغه نظریه په ټوله ټولنه کې ډېر ژوره ننوتې ده. د مقالې غټ ټکي له اسرار علم مومند اورو.
سینن ویبپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې پاکستاني چارواکو د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمېر بریاوو ادعا کړې دي. دوی وایي چې په ضربیاذب عملیاتو کې یې وسلوالو ته درنه مرګ جوب لاړولی چې له وجې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نورو کلونو پرتله پروس کال په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 50% کمه وه. خو دې باوجود په پاکستان کې ترهګري لا هم دوام لري او د دې ثبوت دا دی چې څو ورځې وړاندې په باچا خان یونیورسټي ځانمرګي برید کې 21 کسان وژل شول. له دې مخکې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په نورو برخو کې هم یو شمېر حملې شوې دي چې پکې ګڼ شمېر ولسي خلکو ته مرګ جوب لاړېدلې. په مقاله کې راغلي دي که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې وسلوال وژني خو هغه نظریه یې نه ده وژلې چې ځوانان یې په ټوپک راپورته کولو مجبوره کړي دي. حقیقت دا دی چې د پاکستان حکومت د سخت دریځۍ مفکورې د مخنیوي په هدف د متبادلې بیانیې په رامنځته کولو کې ناکامه دی. د سخت دریځو نظریه دا ده چې اسلام ته خطر ده او د پاکستان د مصیبتونو ذمهوار هندوستان او امریکا دي. دغه پروپیګنډا چې ځینې مذهبي مشرانو جوړه کړې د ټي وي ګانو ځینې مشهورو قربانو یا انکرانو د پاکستاني ولس په ذهنونو او زړونو کې کښېنولې او په تعلیمي نصاب کې ورته ځای ورکړل شوی. دغه نظریې غریب او مالدار یو شان اغیزمن کړي دي. ساده عزیز چې تیر کال یې په کراچۍ کې یو مشهوره فعاله وجلې وه له یوې مالدار کورنۍ سره تعلق لري او د پاکستان له یوې ښې یونیورسټۍ یې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دې تر څنګه د سخت دریځۍ ورته نظریه یوه سازشي برخه هم لري. د مثال په توګه کله چې په باچا خان یونیورسټۍ وسلواله حمله وشوه نو د پاکستان په ځینو رسنیو کې دا خبرې شروع شوې چې د دې برید تر شا هندوستان یا نړیوال لاس لري. په پاکستان کې د سخت دریځۍ مفکوره د له منځه وړل غټه مبارزه غواړي ځکه چې پاکستان له ځینو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اوږد تاریخ اهم لري. پاکستان لشکر طیبه حقانی ډله او افغان طالبان خپل اساسي غني او چې کړه وغوړي د افغانستان او هندستان خلاف یې کارول شي. د مقالې په اخره کې راغلي دي د پاکستان لخوا د ښه او بدو طالبانو پالیسي د اور سره لوبې کول دي. په داسې حال کې چې پاکستان سغدریزۍ ته غوره ماحول برابر کړی نو چې څومره هم وسلوال په میدان جنگ کې ووجل شي د ترهګرۍ مخه نشي نیول کېدی.
دا اسرار العالم مومن دا وسم لسمه بجو سوی دی اسرار العالم مومن ته به وار وکړو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړ توګه د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. فروج رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ ترهګر انسانان نه دي. د ده په خبره هغه ځکه چې دغو وسلوالو په جنماز یا مسله ناست زده کوونکي هم وجو. درې ورځې مخکې په چارسده کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې یو ویشت کسان وژل شوي وو. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي دو ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیل شي. د سولې عالي شورا ویاند شهزاده شاهد پرون مشر ویل په دغو خبرو کې د سولې عالي شورا پرته د بېلابېلو غیر دولتي ادارو استازي برخه لري. افغان حکومت اعلان کړی چې په دې مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري، خو وسله طالبانو په یوه اعلامیه کې بیا ویلي دي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. افغان ولسمشر وایي ترهګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی دغه خبرې د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د شام فعالان وایي پرون دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او ولس یې ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتو د ډبېدو له کبله مړه شوي دي. او د امریکا په ختیځ او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ طوفان له وجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کینسل شوي. دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگتن کې د واورې سخت طوفان دی. وړاندوینه شوې چې کېدی شي په واشنگتن کې د شپې تنه تر د شپږ اویا سانتي متره پورې واوره وشي.
خبرونو لنډیزونه له اسرار العالم محمد اوریدي. یا وسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اجرس پڼ خپل ادارېی کې لیکي د چارسدی پیښې وروسته د پاکستان اعلی چارواکي په یو بل د دې پیښې ذمہواري اچوي. جنرال راحیل شریف وایي د باچا خان یونیورسټي حمله له افغانستان کنټرول کېدلا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د دې پیښې په باب له د هند او افغانستان سره خبرې وکړې شي. د غرنګ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې په یونیورسټي د حمله په حق له نه ورځې وړاندې دوی صوبایي حکومت ته ویلي وو چې حمله به کېږي. د ادارې په وینا باید چې صوبایي او وفاقي حکومت په یو بل د ګوتو پورته کولو نه ډډه وکړي او هغه ځای ولټوي چې کوم ځای کوتاهي شوې ده او پس له هغې یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي. ادارې زیاتوي باید چې د پاکستان د اعلی چارواکو نه واخله تر د لاندې طبقې پورې هر وګړی خپلې ذمهواري وپېژني او د خپلې ذمهواري احساس وکړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان له ترهګرې خلاص شي. ادارې آخري کې لیکي چې په موجوده وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې د خیبر پختونخوا تعلیمی ادارو او نورو ځایونو له د خصوصي سکیورټي ضرورت دی او بل پلو اوس په د خیبر پختونخوا حکومت له هم په خپل گریوان کې قتل پکار وی چې د وفاقي حکومت لخوا د وړاندې نه د اطلاع باوجود یې هم د باچاهان په هینتون سکیورټي باوري نکړه. پکار دی چې دوی هم د خپل ذمہوارو احساس وکړي. بل پلو مشرک رس په خپل ادارې کې وای باید چې وفاقي حکومت د باچاهان په هینتون د پیغیرستو د اف سی او یا پلټونونه خیبر پختونخوا حکومت ته واپس کړي او دا غوښتنه په اول ځل نه ده شوې، بلکې د دې نه وړاندې هم سو ځله صوبایي حکومت د اف سي واپس کولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې دا صوبایي فورس دی او ضروري ده چې دا د صوبې امن او امان لپاره په کار راوستې شي. خو د دې په ځای دغه فورس وپاک د خپلو ادارو او دفترونو د تحفظ لپاره لګولې دی. ادارې مخکې لیکي چې کله د امن او امان خبره راشي نو بیا هم وفاق دا صوبایي معامله بولي، ځکه چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته ټولې معاملې صوبې ته اوړېدلې دي. خو چې کله د صوبایي فورس خبره راشي نو بیا وفاق خو له بنده کړی وي. باید چې په داسې صورتحال کې وفاق د رینجرو یا بل کوم اضافي فورس خیبر پختونخوا ته ورکړی وو، خو که دا نشي کولی نو کم از کم چې خپل فورس خو واپس ورکړي. دریه اخري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا دا ډیره ښه فیصله ده چې هر یو پوهنتون سره به نږدې د پولیسو چوکۍ جوړوي، او دې سره ضروري وکا د اسکولونو او کالجونو دپاره هم دغه رنګ انتظام شوی وو. خو که وفاق د اف سي او یا پلټنې صوبې ته واپس کړي نو امکان دی چې دا به د ماشومانو د تحفظ لپاره په کار راوستل شي، او دې معامله کې وفاق له په سنجیدګۍ غور پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې دوه مقالو ته کتنه شوې ده. نیویارک ټایم ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې، او بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر بس د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ګلای استبا وښتو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان فوځي مشرانو په ښکاره ویلي وو چې طالبان یې په تیښته کړي دي. د دوی په وینا د یو کال په فوځي عملیاتو کې یې په قبایلي سیمو کې د ورپکو پټنځاینه له منځه وړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستاني ورځپاڼې د نیوز ادارې په حواله لیکلي چې دا یو پوښتنه ده چې تر څو به په دغه شان حالاتو کې ژوند کوي. په ادارې کې راغلي چې دا خبره په بیا بیا کیږي چې په هر حال کې به جنگ کوي، خو په پایله کې د دې د کامیابۍ ضمانت نه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې خبرې جواب د طالبانو په مزاحمت کې موجود دی چې په مختلفو ډلو کې د ویشلو باوجود ګوریلا جنگ ته یې دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د طالبانو پر ضد په جنگ کې د ناکامۍ بله غټه وجه له لسیزو راهیسې په جنجال کې وتی افغان مشرتابه ده. ورځپاڼه لیکي چې یقینا اوس پاکستانی طالبان یوازې نه دي چې څرنګه پخوا وو. په هغه وخت کې د طالبانو مشري له وزیرستانه کې دا او په میډیا کې په سر خبرونو کې ځان راوستو لپاره کمانډرانو له هغه ځای ځانمرګي بریدګرو ته احکامات ورکول. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر بس برید په سخت ټکو کې غندلې دي. په دې برید کې وه کسان وژل شوي ول او ویشت ژوبل وو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې دا برید د رسنیو ازادۍ پر ضد بللې او ویلي دي چې د طالبانو د حکومت رانسکورېدو وروسته په افغانستان کې د رای ازادۍ پرمختګ کړی وو، خو ډېر په قلار سره د تشدد ډکو پیښو د خبریالانو وژنو او ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د میډیا ازادۍ له ګواښونو سره مخ کړی ده. سازمان په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت زور راوړی دی چې په دې لړ کې موثره ګامونه پورته کړي، د خبریالانو پر ضد د بریدونو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ د دغو بریدونو بېطرفه او شفافه پلټنې وکړي، او کچري چارواکو سره د مشکوکو کسانو پر ضد کافي ثبوتونه وي نو د هغو ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې له دې سره خبریالان او د بشري حقوقو فعالان د رای ازادۍ حق استعمال کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام اپوزیشن چې سعودي عربستان ملاتړ کوي له دمشق د غیر مستقیمو له دمشق سره غیر مستقیمه خبري رد کړې دي. دوی په شام کې د روس د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیلمن ښکاري چې دغه خبرې به شایي بل اونۍ پیل سي. په دې اړه نور تفصیل د صالح احمد صالح په رپورټ کې.
په دا سال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پای ته رسېدو نښې نه ښکاري، لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې وسي کنه، ځکه یوه لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیات د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې له دې درکه هم له چلن سره مخامخ شوي چې په اپوزیسون کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ شته. روسیه د جمی پورز د مسله رات کړ چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریه ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیز رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه وو د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنیو فکر کاوه چې دغه ځوانان له اوباشانو سره ملګري سوي. دغو کورنیو بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض غږ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ سوي. د سوریه ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره پناه کړل. په دې توګه یې زموږ د اثر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل شوي او 1 میلیون نور ټپیان شوي دي. د سوریې حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي. خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې شاید تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډیږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبر وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه شته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره دې پای ته ورسول سي، بندیان دې آزاد سي او هغه اقدامات دې عملي سي چې د امنیت شورا د ډسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبر چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچي په توګه وټاکل سو وایي د روسي الوتکو لخوا دې د ملکیانو بمباري ودرول سي. د صبر تر مشري لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالي شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه شوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یاغیان برخه لري چې د سوریې په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یوه لویه ستونزه وه. محمد اشرف غنی د خبرې تیره شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې کړي. بلخوا د نیټو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. تفصیل یو ځل بیا د سالم صالح په رپورټ کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبې پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تیر شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تا تاسو مشال ریډیو ری او سم د نه سات خبرونو دوه غړي خبري برخه پای ته رسیدله. لښمن سره سم د بختف سوریه د کلتوري پروګرام دفتورو راځي چورته غوښتو پاسومت ابي دوړنې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابي د مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو راپورټ ولرو. بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجاز مون په ویاړ د یو شاعرانه مقام په اړه ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواري په مړینه د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو. لومړی ریپورت ترازو د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. د لیکوال شاعر او د افغان ادبی بهیر بنسټ ایښودونکي استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې وې واورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله کله ځینې لوستونکي چې استاد د شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای. ورنه ډاکټر احسان الله درمل دی استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې، پیر محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله، نقیب احمد عزی او یونس تنویر دوی خبرې وکړې، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې. د دې لپاره چې د ارواحات پسرلی سے پر پختو ادبیاتو خصوصا په افغان ادبی بهیر یو احسان دی، نو د دې لکه بل مونګول مانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبی بهیر هم دا ځل خپل ونی زغونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړي کړي وا. د دغه بهیر یو تنغړی زبی والله احساس مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په وسنی پښتو شعر کې نوې تجربې کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلی صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړي ګڼل کیږي، د یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوې شعر کې د تخیل عجیب ځواک، د تصویرونو رنگارنګي، د وزن او ریتم، د کالبونو بیلابیل اړخونه، د تصویر د انځور کشۍ بیل انداز، اگر خونه دی چې د پښتو نوې شعر له کلاسیک شعر سره د خپل شاعرۍ لاره دی او پل په توګه سره نخلوي، او د د شاعرۍ ارزښت لا پسې ډیر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپل ونیزه غونډه کې یو برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړی و چې بیلابېلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعرۍ او نثر ویناوي اورولې وي. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاره و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا ورسته په هندي سبک کې د د پتول نچا شاعری کړي و. د په ژوند کې او نه به فکر کوم ورسته وکي ته په نور ورخونو کې هم سرلاره ګڼلې شو. مثلا د کومې ادبی مجلې سپیدې بنسټ چې دی خو هغه پتول پر ادبی مجله و، ترڅنګ د افغان ادبی بهیر بنسټ چې د پخور کې خدل تې مشرو کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د ماغ او ادبی بهیرونو سلسله روانه ده. فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به په هنتونو اکیډمۍ دومره کار نه وکړي لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبی بهیر هم خپل غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی یاد ته ځانګړي کړي و. د دغه بهیر یو تنغړی نثار احمد صالح مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوټ کړي چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند دیواز ادبی ژوند نو هغه یو څوبوده ژوند درلودي. زه د ادبیاتو یو شاګر په صفت باندې د ژوند کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې ژوند یم او کندار کې به بل ځای کې اوسېږم. د استاد ژوند به او د تلین بل منځمه د استاد شاعري د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پریښې ده هغه په واقعیت کې په ټول افغان نومې د دې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلي یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې په ټولو افغانانو باندې هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هېرېدونکي دي او مونږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي مونږ به هغه خلک مانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه پستور او غزلبنې شیری مجموعی دی. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سرې غالۍ په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1928 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغ جمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا زمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفعال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا ازمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په کندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون یې په روزلو کې لوی لاس لري. یعنې کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت چې زه سلام علیکم ورته درم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان دې زبردست مرسه او حلق نه دی، بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساری کړې. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف راډیوګانو نه اورېدلې، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلې، دار او خوف د هغه چانه نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
د غستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. وی ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثر شوی دی.
خاطرات
د غونډې په پای کې استاد لال پاچا ازمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلې څو بیتونه یې دلته را نقلوو.
اور بوای پوری نور پتورو او پزغرو باندې کاش کې څوک دلته پوهیدلای په خبرو باندې. لتنهای سره می خواله د زړګي کولا بیګام ټوله شپرنه کړ په سندرو باندې. خای چې پټ سپرلای راغله ده د غره په ډډو جنکو تور شونډې راوړي په ګورګورو باندې. ګوتو کې ګل نیسی او مار بیا لستونی باسی خلک بیا هم باور کوي د خار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا ازمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویش ناچاپ اثار لري او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابیب الله زړسواند شینواری چې د جنوري په 18 نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال ابیب الله زړسواند شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسواند په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسواند شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و، او د ښه نیک احساس خاوند ډیر ښه وطن پرستو. همیشه به موږ په دې مشاعرو کې د ده په موجودیت سره به هغه مشاعره ښکلې کېدله او غږ به م کاوه چې زمونږ سپین ګیری شاعر، زمونږ مشر شاعر زړسواند صاحب. نو د خدای کارونه دي، د هغه نه نن محروم شولو. خدای تعالی دې وته جنتونه په نصیب کې، برکتونه دې خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر و، خلاطفی ډک زړه یې لرلو.
زړسواند شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز رکن و. د حمزه صاحب نه که سم متاثر و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لار یې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی څه هم پوځي و، مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخلص زړسواند هم دغسې یو زړسواند انسان و.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښاد په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډېر و. حبیب الله زړسواند شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و، او عالم و دانشمند شخصیت و. او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه.
یا د دې وی چې ارواښاد ابیب الله زړسواند شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړي او تر څنګ د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښاد زړسواند د 2018 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 15 کلونو په عمر ومړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسی.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.